السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زو امید ډیر مالم د خبرونه ته خراغلې خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وایي کڅام طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پاړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر بیکاری د بشري حقوقو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني آرامي نلرلو له عمل زوريږي نصیر احمد فائق رات سرګندونی پروسیو کې په اهل تشیع و ګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکسپانډ لیکلی هغه زیاته کړې له بد مرغه دا نامناسب وضعیت ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې په داسې حال کې چې تیرونه په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوې چې لامل یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ روبلا و اوخته د عزیزی ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی نن په خپل ایکسپانډ لیکلی دا پانګونه بعد د برېښنا تولید او انتقالات په برخه کې هغه زیاته کړې د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټ برېښنا د تولید او د انتقالات په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لا غوړي دوه لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړولو د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي خغل عزیز دا هم لیکلی چې د دې پانګونې له لارې به لسل ضروري کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونه نور به له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزی ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلی رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په ایکسپانډ یې پرون خبر کړل لیکلی کابل ته یې سفر د امنیت شورا و ویشیه ویش پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور د برېټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خو هیڅ څرګنده کړی دا چې له خزینه فعالانو سره یې کتلی دي خود په کابل کې د خبرو لیدونکو کتنو په اړه نور جزئیات نه ورکړي طالبان به وایي د دوی د ریاست وزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکریم کبیر د برېټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال د برېټانیا او نورې نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده افغانستان باسکټبال ویلچیر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي د لوبه بعد کابل په وخت سهار 3:30 پیل شي افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډلې د آسیا او اوکیانوسیا سیالیو په ترڅ کې په خپل لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته واویا د ودیر شو پر وړاندې مات ورکړه د لوبه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې کیږي افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي امارات لوبډلې هم شامل دي د پاکستان د سره محکمې دی او قاضي اعجاز الحسن استفاده جمعې پر ورځ ومنل شو دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سره محکمې دویم قاضي راځي استفاده کوي د سره محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استفاده پنځمې پر ورځ منزور شوی و تکل شوی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه وشي او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې هغه برمت شوی او کسان ته درمل ورسوي چې حماس سره دي امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې طرحګې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویل دا درمل به پر الدنګو څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې چې له هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برابر دشته دوی اوسه تر دې برابر تشول چې د اکتوبر په اومه د حماس وسله وال د اسرائیل جلوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوي برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپور نه واوري پاکستان ادعا کړی چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده داعش خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د دوه او چاودونو مسؤلیت و معنا ورسره تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده د ډلې د ډیرو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې ده خو ورسوي حمله ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژل کې بریدونه یې کول نیولې دي په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستانی چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید دوه واسکټونه څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړی له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی د خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی په روسیو کې د ډلې تیره شنبه د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لشتر لشه 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل د سیشن بي پورس بیا دی ټلی د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووشل او 4 تنه ټپيان کړل که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد د همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونې سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنځشنبه پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څام طالبانو ویل دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنځشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
داسمال چې له پاکستان د افغانانو جبري اخراج روان دي. کونړ ته له پاکستان راغلي افغانان وای کاروزګار او سرپناه لري او له همدې امله لبی الا بیلوسون سره مخ دي. دوی له هم وای چې په تورخم کې دراتک پر محل ورته د مرستو ورکول کارټونه ورکړل شوی، خو لا ور سره هیڅ ډول مرسته نه درشوي. دوی دا هم کوي چې په پاکستان کې ژوند او کاروزګار خو پاکستانی حکومت ناڅاپي راوېسل او هلته په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شو او تش لاس خپل وطن ته راغله. نوویل دا چې پاکستان د تیر کال وروستۍ راهیزي افغانستان ته نیم میلیون ډیر افغانان بیرته رسانه کړي دي چې ډیر شمیري له ورته سونو سره مخ دي.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیر شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې و، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی وو، هغه ټول په یو میش کې ترې پاکستانی حکومت تعالی ترغه کړ او دوی خالی لاسونه ل ډیورن کرخي راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل:
حال د پاکستان کې مونږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دکانونو باندې چا مزدوریان کوي چا څه کوي، مونږ خپل ژوند ژوندۍ سره تروانه کړی و. ډیر د سيدي چې چا خپل کاروبار یا دکان یا چا ته پرخه یا نه پرخه څوک نیول او تاڼه کې پروت، هم د سي نور بسرا پاتې دي ورته پاتې دي نه څه چې دی غار څه بل ته پاتې دي. مونږ سره اولنې مرسته شوې ده، دغه تورخم کې چراغلي او نور یا کارډونه راکړو تاسو سره ولسوالو کې مرسته کیږي نه کوي. انجنيران راغلي او زمونږ نمونه سب کلی دي، خو تر اوسه پورې راغلی چاره سره کوم مرسته نه کړلی او د سرپناه ځینې خو د سې دي چې یو بل سره ډیر یو یا کاکا او یا بل او یا بل هغه سره وخت یې راو ګندې سرپناه ځینې هم نشته.
د پاکستان حکومت له خوا په زور راوستل شوی افغانان شکایت کوي چې په دې سور جیب کې د سرپناه او کار روزګار نشټونی ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته ویل دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
تر کوم چې کله راوختو مونږ ته کارتونه جوړ کړل او بیا دا غي نه رسو چې کوم کارتونه مونږ ته راکړل، چې مونږ ته ویل چې دا به تاسو ته جلال آباد کې کومې موسسي سره جمع کوي یا به تاسو زنګوي، مونږه کارتونه ویوړل جمع کړل. تر اوسه پورې مونږ سره کومې موسسي مرسته کومه او نرابانی چا غم غرض لرلی دی، خو ډیر زیات مشکلات او ډیر تکلیف دی. یخنی دی یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډیر زیات دی.
ټول راستانه شوی یا په زور له پاکستان رابستل شوی افغانان لمرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غو مخوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسولین هم د دغو راستنو شو کورنیو ستونزې منی او وای تر خپل وسې حکومت افغان سوداګرو خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړي او کوخخ کوي چې نور اسانته وی هم ورته چمتو کړي. پاکستانی چارواکو د تیر زیږدیس کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ښکارا د بی اسناد او افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتی ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو نیولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستانی پولیسو او د نورو امنیتی ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو دراوستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتي دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو وايي انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټوله ولسوالۍ اوسیدونکو لوي شخصي وای فای ګټه اخلي او نور نه هلته هیڅ ډول انټرنیټ هي خدمات نشته. دا په داسې حال کې چې د افغانستان له نورو سیمو هم شکایتونه دادي چې هلته د انټرنیټ کیفیت ډیر کم او به یې ډیرې پورته دي. په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو په ځلونو ژمنه کړې ده چې د انټرنیټي بیو د کموالي تر څنګ به کیفیت ته پام کوي، خو ښکاري چې لا یې په خپله ژمنه عمل نه دی کړی او تر خوا یې اترا اداره چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره ده هم په دې برخه کې هغه ډول چاړینه د ګام نه دی پورته کړی او تر ډېرې کارونه د ناکامۍ تر کچې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي ترڅو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دا وای نور نو پټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبه انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لاره لاره منتکو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دا شخصي وای فای کاروي ترسو له خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او په څنګ کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پای ورته پاله کی.
د شاغلی هیواد وال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسې کولای چې خپل مسافر سره ټلیفوني اړیکې ټینګ کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د یور باندې ور سره ژغېږي، خو د انټرنیټ ته کمزورتیا لامل بیا هم ژغ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو ژغیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې هم دغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېګ. نو دلته د جی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزورې، ځکه د اجرستان خلک زیات هم دغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د اتلس ولسوالیو خلک یې له خدمتونو څخه شکایت کوي، خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نسته. نو ولسنۍ په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه